اوریدونکو مشال ریډیو ته یو واری بیا په خیر راغلی. په پیښور کې د سهار 10 بجې شوې دي. ملي امیر زاده مو د مشال ریډیو په دې خبرونه کې درته هرکلی وایم. په دې خبرونه کې د سیمې او د نړۍ په اړه ریپورټونه لرو. د دې ترڅنګ ونیزه خبرونه په لوشه هم شته. خو تر ټولو اول به د دې ساتازه خبرونه واورو د نچی پامیر نه.
د دې سات د خبرونو سرټک د پاکستان پخوانی ولسمشر پرویز مشرف وای نواز شریف د اسامه بن لادن سره اړیکې درلودلې. د خیبر ایجنسی پیژندل شوی خبریال نصر الله افریدی وژل شو. افغان حکومت وای ک طالبان تسلیم نشي انجام به د اسامه بن لادن په شان وي. مایکروسافت د سکایپ شبکه په پیسو اخلي او پی سی بی وای شاهد افریدی له کپتانی لری کړ شوی. د زیمبابوی او آیرلند په دورو کې به مصباح الحق کپتان وي. د خبرونو تفصیل د پاکستان پخوانی ولسمشر پرویز مشرف وایي د اسامه بن لادن د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون د مشر نواز شریف سره تودی اړیکې وي. اسامه باغوی ته پیسې ورکولې. نوموړي دا سرګندونې د پاکستان یو شخصي ټي وي چینل ای آر وای ته په مرکه کې کړې. دا هم ویلي چې د پاکستان هوایي ځواکونه د امریکایي بې پایلټ الوتکو د غورځولو توان لري. پرویز مشرف ویلي چې هندوستان هغه سي حملې په پاکستان نشي کولی لکه امریکا چې د مئی په دویمه نیٹھا پیبٹ آباد کے اوکھڑا اسامہ بن لادن واجب.
پھر وہی آپ ہندوستان کو امریکہ سے کمپیئر کر چلے جا رہے ہو. مطلب ہندوستان کو بھی آپ سپر پاور بنا رہے ہیں کیا؟
تاسی یو وار بیا ہندوستان دا امریکہ سره پرتل کوي. تاسی ہندوستان ته هم ولی دا سپر پاور په نظر ګوري. دا امریکہ حیثیت یو او دا ہندوستان بل دے. د خیبر ایجنسی سره تعلق لرونکو پیژندل شوی خبریال نصر الله فریدی تیر ماسخوتن د پیښور ښار په سوپر مارکیټ کې په بمی چاودنه کې وژل شو. د پښتونخوا د اطلاعات وزیر می افتخار حسین وای خاغلی فریدی په هدفي وژنه کې وژل شوی دی.
او دا یو ټارګیټډ مرګ دی. او ښکاره خبره چې دا گاڑی کې کوم دی دماکه خیز مواد یا ریموټ ته او یا چې کوم دی سل سره ټچ شوی دی هغه چې کوم دی نو زمونږ نه جدا کړی دی. خاص کر صحافیان زیات په ټارګیټ دي ځکه چې دا غي ډیوټي دا سي چې هغه رښتیا خي او د رښتیا چې کوم دی په دې خلکو بد لګي.
خو بل پلو د پیښور د پولیسو یو مشر لیاقت علي د مشال خبریال ته ویلي دوی تر پلټنو وړاندې دا نشي ویلي چې نصر الله فریدی څنګه وژل شو. نصر الله فریدی د خیبر ایجنسی نه د اردو ژبې ورځپاڼې مشرق، د انګریزي ژبې ورځپاڼې د نیوز او د پاکستان سرکاري ټلویزیون پی ټی وی ته رپورټونه چمتو کول. د سیمې په کچ نوموړی د یاد وړ خبریالانو څخه ګڼل کېده. د په مرګ د خیبر ایجنسی او د خیبر پښتونخوا خبریالانو خواشینی ښکاره کړې ده. د افغانستان د نورستان ولایت ګورنر جمال الدین بدر وایي وسلوالو طالبانو د کنړ نه پارون ته ورغلې لاره له تیرو څو ورځو راهیسې په ګلسلک سیمه کې تړلې او د سې شنبې په سهار یې په حکومتي چیک پوسټونو بریدونه هم کړي. خو حکومتي ځواکونو ته کوم ځاني تاوان نه دی اړولی. ښاغلی بدر د مشال افغانستان څانګې ته ویلي د 1400 په شاوخوا کې وسلوال طالبان په ګلسلک سیمه کې راټول شوي او غواړي د نورستان وامه ولسوالي ونیسي خو تر دې ګړی په خپل هوډ کې بریالي شوي نه دي. افغان حکومت په طالبانو غږ کړی چې یادې د حکومت لخوا د سولې وړاندیز ومني او یادې هم د القاعده د پخواني مشر اسامه بن لادن په شان برخلیک ته غاړه کیږدي. په همدې اړه په کابل کې دوه ورځني کانفرانس ته د افغانستان مرستیال ولسمشر محمد کریم خلیلی وویل مذاکرات طالبانو ته دا موقع په لاس ورکوي چې سوله ییزه ژوند غوره کړي. د امریکا د سینټ د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر سینیټر جان کیری وای د امریکایي ځواکونو لخوا د اسامه بن لادن په نخښه کولو په افغانستان کې د جنگ د ګټې موقع زیاتې کړې او همدارنګه د اورپکو سره د یو سیاسي مفاهمت موقع هم برابرې کړې دي. جان کیری د کانګرس غونډې ته د وینا پر مهال دا څرګندونې وکړې او سینیټر لوګر سره په ګډه د افغانستان نه په بیړه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه هم خپله فکرمندي ښکاره کړه. د ولسمشر اوباما د پلان سره سم د روان کال په منی یا د ګرمۍ موسم کې به د افغانستان نه د امریکایي ځواکونو مرحله وار ستنېدنه پیل شي. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوري. په لیبیا کې اغیان وایي دوی د بندري ښار مصراته نه حکومتي ځواکونه په شا تمبولي او هغوی یې د ښار د هوایي ډګر په سیمه کې محاصره کړي دي. د رویټرز خبري اجانس د خبر له مخې یاغیان دا دعوه هم کوي چې د زاریک په نوم د یو بل ښارګوټي واقع هم خپل کړی دی. په شام کې د بشری حقوقو سارون کې وایي چې حکومت په ساحلي ښار کې 300 کسان خوشی کړی دي. دوی وایي دا هغه 300 کسانو چې تیر اونۍ په بانیاس ښار کې د ټینکونو او ځواکونو د ننوتلو پر مهال نیول شوی وو. د بشری حقوقو سارون کې همدارنګه وایي چې په نوموړي ښار کې اوس د اوبو، برېښنا او د ټلیفون سهولتونه بیرته فعال کړی شوي دي. د کمپیوټری پروګرامونو لوی اداره مایکروسافټ وای دوی د سکایپ نتورک اخیستل غواړي. دا اداره وای د دې کار لپاره به 8.5 بلیون ډالر به ورکوي. د سکایپ مرکزی دفتر په لکزمبورګ کې دی. هغه کسان چې په خپل کمپیوټرونو یا په پرمختللو موبایلونو کې د سکایپ اکاونټ ولري د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د خپل ملګرو او خپلوانو سره مفت خبرې اترې کولی شي. او د پاکستان د کرکټ بورډ پریکړه کړې ده چې د شاهد افریدی پر ځای به مصباح الحق د یو ورځنیو شل اوریزو لوبو لپاره د پاکستان د کپتان په حیث ټاکي. د خبرونو پای
تاسو خبرونه د نجیب امیر نوا اوریدل. په دې خبرونه کې تاسو د رپورټونه هم اوریدل شئ. په پیښور کې پرون شپه په موټر بمی چاودنه کې قبایلو سره تعلق لرونکي خبریال نصر الله افریدی وژل شوی. د قبایلي خبریالانو مشر صفدر حیات داوړ وای
قبایلی علاقو کې زمونږ د لسم جرنالیست رور دی چې شهید کیږي. ایون مونږ دلته محفوظ نه یو. سیټل ایریا کې دلته د دمکیانو سلسله چې کم دی دا 2007 نه شروع وه چې اخیره نن دا انجام راووتو.
د پکتیکا ولایت چارواکي وایي د وسلوالو طالبانو پر ضد یې عملیات کړي دي. معلومات په واوره متحده قومی موومنٹ یو واری بیا په حکومت کې شامل شوی دی. دا چې دوی د حکومت نه د ولس د مسلو په ترڅ کې بیل شوی و نو اوس ولې دا فیصله شوی؟ سیاسي چارو کارپو ایمل خان خټک وای
دا ټول دا سوالونه دي چې دا یو ډېر ژور اور فکر ضرورت ته دي. سوالونه تا بنیادی طور باندې هغه ولې جماعتونه چې دي هغه د اقتدار نه لري نشي څنګه چې تنظیماتونه څومره مفاد پرست.
د القاعده ډلې مشر اسامه بن لادن د وژل کېدو نه پس د طالبانو او د القاعده ترمنځ د اړیکو په اړه خبریال سلیم صافی وای
پاکستانی طالبانو سره په اړیکو خو باید خاص اثر نه پرېوځي. البته د افغاني طالبانو اثر پرېوتلی شي. وجه د هغې دا ده پاکستانی طالبان زیاتې اړیکې لري په نسبت افغاني طالبانو د القاعده سره.
د دې ترڅنګ پروګرام پلوشه هم لرو. د مشال ریډیو سره اوسئ. د پیښور سپر مارکیټ کې پرون ماسخوتن په یو بمی چاودنه کې قبایلی خبریال نصر الله افریدی وژل شوی دی چې د چارواکو په وینا هدفي وژنه کیدی شي. نصر الله په باړه خیبر ایجنسی کې د اردو ورځپاڼې مشرق او انګریزي اخبار د نیوز خبریال او د پاکستان ټلویزیون نماینده و. نور حال د خالد خان په دې رپورت کې اورو.
د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر مفتیار حسین د وینا تر مخه قبایلی خبریال نصر الله خان افریدی په پیښور کې د ترخګرو د لاسه په خپل موټر کې په بمی چاودنه کې وژل شوی دی. دغه پیښه پرون ماسخوتن د پیښور په خیبر سپر مارکیټ کې هغه وخت وشوه کله چې د خیبر ایجنسی سره تعلق لرونکي نصر الله افریدی خپل موټر کې کیناستو. اول خو دغه چاودنه د ګاډي د ګیس سلینډر د شلیدو وجه ګڼل شوه. خو کله چې د اطلاعات صوبائی وزیر مفتیار حسین د پولیس د لوړ پوړو چارواکو سره د پیښې د ځای معاینه وکړه نو هغه خبر اعلان ته وویل چې دا هدفي وجنه کیدی شي
او دا یو ټارګټډ مرګ دی. او ښکاره خبره چې دا ګاډي کې کوم دی دماکه خیز مواد یا ریموټ ته او یا چې کوم دی سل سره ټچ شوی دی هغه چې کوم دی نو زمونږ نه جدا کړی دی. خاص کر صحافیان زیات په ټارګټ دي ځکه چې دا غي ډیوټي ده چې دا چې غي رښتیا خي او د رښتیا چې کوم دی په دې خلکو بد لګي.
پیښور د پولیسو مشر سی سی یو لیکتلی مشال ریډیو ته وویل چې تر څو پورې د بم ناکار کول سکواډ رپورت نوی ورکړي هغه په دې اکلا هیڅ نشي ویلې.
بم ډیسپوزل والا جوش موږ له فاینل رپورت راکړي چې د بارودو ټریسس پکې ګوري که بارود پکې وو نو بیا دا اکسپلوژن کې دی شي یا بالکل خو ارسه شي دی ګاډي کې دن نشوي دي.
د دغه پیښې یو عیني شاهد او د لالا هوټل مالک مشال ریډیو ته وویل
ډېر خلکو ویل کې سینجی دی خو سینجی نه ځکه چې باغې بیا وروسته یو پد منټه خلکو ته مخکې پته نه و چې بیا پته ولګېده چې پکې دي کې خو څوک سړی دی. بیا موږ ټولو اوبو مو براواغستې د ګاډي اور مړ کولو کوشش هم کولو خو تر هغې پورې د نصر الله صاحب شهید شوی.
د خدای بخلي نصر الله یو نږدې ملګري او د ټرایبل یونین آف جرنالست پخوانی مشر شیر خان وایي چې نصر الله ته د مخکې نه د مرګ دړکې وي او په دغه ورځ هغه خپل موټر په سپر مارکیټ کې پرېښی وو او د سره یو ځای د ښار نه بهر تللی وو.
نصر الله نه چې چې دا فساد شروع دی، دا ګډوډ شروع دی، دا غینه را دی خو په دې باندې څو ځله شوی دی، څو ځله په درجنو ډله دمکې میلاو دی، د ده په کور باندې بمونه ورزیدل شوی دی، اکثر به دا ډېر لکه صفا هغه کوله خبر به ښه په حقیقت باندې مخکې رسولو، نو په دې وجه باندې د ده د ډېرو تنظیمونو سره لکه نه لګي وه. دا وروستو ورځو کې د ته ما ته دواړو لپاره دا سرټ میلاو د ده په تر باندې دم ماته چې یاره راته چا ویلي چې شیرخان او نصرالله د سم شي خو څه احتیاط به وکړو. ده به همیشه هم دا خبره کوله چې وروره چې کمه شپه هم په قبر کې دغه په کور کې نه شي کېدی. که نه
د قبایلي خبریالانو مشر صفدر حیات داوړ د دغې پیښې په سختو ټکو کې غندنه کړې ده او ویلی دي چې قبایلي خبریالان اوس په پېښور او نور ښارونو کې هم محفوظ نه دي.
چې هلته قبایلي علاقو کې خو زمونږ دا لسم جرنالیست ورور دی چې شهید کېږي، ایون مونږ دلته هم محفوظ نه یو. سیټل ایریا کې دلته 2007 کې د کور باندې عبدالله حیات آباد کې چې کم کور دی آ باندې دستی بمونه حمله شوې وه، او نور هم د چې کم غریبي دوستان دي دا وایي د دمکیانو سلسله چې کم دی دا 2007 نه شروع وه چې اخیرا نن چې کم دی دا انجام را ووتو.
د ویلو وړ ده چې 15 کلنه نصرالله د 15 بچو پلار او د خیبر ایجنسۍ د باړې تاجر سره تعلق لرلو، او نن سبا د پېښور په حیات آباد سیمه کې اوسېدو. د هغه جنازه نن 9 په باغ ناران کې وشوا. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
د پکتیکا ولایت چارواکو د دې ولایت په جاني خیلو ولسوالۍ کې د عملیاتو پر مهال 14 وسلوالو ته د مرګ ژوبلې د اخترو په ترڅنګ د دې ولایت په یحیی خیلو ولسوالۍ کې د 8 تنو وسلوالو طالبانو د نیولو کېدلو خبر ورکړي. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال نقیب الله متنوال په ریپورت کې.
د پکتیکا د ولی ویان مخلص افغان وایي چې د کشفي ارګانونو د راپورونو پر اساس افغان ملي پولیسو د سه‌شنبې په سهار د جانیخیلو ولسوالۍ د نعیم کلا په سیمه کې یو لړ عملیات ترسره کړي چې په ترڅ کې 6 وسلوال طالبان وژلي او 8 تنه نورې ژوبل کړي دي. افغان زیاته کړه چې په دغو عملیاتو کې یو شمېر وسلې او مهمات او 4 موټرسایکلونه هم د دوی ځواکونو لاسته ورغلي دي. دغه راز د پکتیکا د ولی ویان زیاتوي چې د سه‌شنبې په شپه افغان او ناټو ځواکونو د یحیی خیلو ولسوالۍ د کلټر په سیمه کې عملیات ترسره کړي او 8 تنه وسلوال طالبان یې له وسلو او مهماتو سره یو ځای نیولي دي.
افغان ملی پولیسو یو لړ عملیات ترسره کړي دي چې د عملیاتو په لړ کې د افغان ملی پولیسو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ نښته شوي چې په پایله کې 6 وسلوال مخالفین وژل شوي. او بل پلو افغان او ګډو ځواکونو د پکتیکا ولایت د یحیی ولسوالۍ د کلټر په سیمه کې یو لړ پلټونکي عملیات ترسره کړي چې په پایله کې 8 وسلوال مخالفین د وسلو او مهماتو سره یو ځای نیول شوي.
ځایي اوسیدونکو هم په یادو سیمو کې د عملیاتو پخلی کړی، خو د طالبانو د وژل کېدو یا نیول کېدو په اړه یې څه نه دي ویلي. طالبان ذبیح الله مجاهد په یحیی خیلو کې د خپلو ملګرو نیول کېدل رد کړل، خو د جاني خیلو د پیښې په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. بلخوا په همدې پکتیکا ولایت کې تیر مازدیګر د یوې بلې پیښې په پایله کې یو تن وژل شوی او 3 تنه نور ټپیان دي. د پکتیکا د ولی ویان مخلص افغان وایي چې د برید وسلوالو طالبانو د سروزی ولسوالۍ د یوې لوی ویالې جوړولو شرکت پر کارکوونکو کړی چې یو تن یې پکې وژلی او 3 نور یې ټپیان کړي دي. د پیښې یو عیني شاهد شیرجان هم وایي چې پیښې هغه مهال وشوه چې وسلوالو طالبانو د ګاډۍ درولو هڅه وکړه.
پیښه خو دغه یو موټر مخته و مازدیګر چې راورسېدو موږ تر شو، هغه یو موټر مخکې تیر شولو چې موږ له ښار راغلو د تېر ډزونو راباندې وکړل، نور ولکه هېڅ اتي په ځان پوه نه شو. د روزانې کارن کول غلام ایدین دوست
طالبانو د پیښې د دای ترڅنګ ویلي چې دغو خلکو بهرنیو ځواکونو ته اکمالات کول، او چې کله دوی د ګاډي درول ورته وویل نو دوی د تېښتې هڅه وکړه. په دې وروستیو کې یو ځل بیا په افغانستان کې د هوا په ګرمېدو د ناامنۍ پیښې زیاتې شوې دي. نقیب الله متنوال، مشال راډیو، خوست.
که پښتو وایې مشال راډیو ور
تاسو مشال لیډیو اورې. د سینټ ته خارجه تعلقاتو د کمیټې چیرمن جان کری په افغانستان کې امنیتي چارې افغان ځواکونو ته د سپارلو په اړه د یوې غونډې پر مهال وویل چې د اوسامه بن لادن د وژنې سره په افغانستان کې د مسلې سیاسي حل پیدا کولو لپاره یو ښه موقع ترلاسه شوې ده. نوموړي دا ومنله چې په سیمه کې د امریکا پالیسي جامع نه ده. هغه د اوباما انتظامی نه غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د پخلاینې د هڅو په لړ کې یو واضحه اشاره وکړي. د واشنگټن نه زموږ همکار هارون باچا رپورټ لري.
د امریکا په سنټ کې په افغانستان کې د امنیتی مسولیتونو د انتقال د بهیر چې ټاکل شوی په 2014 کال کې به بشپړ شي. د سرنګوالي په اړه د 13 ورځې استماعي غونډې ته په خپل وینا کې د ډیموکرات ګوند غړي او د سنټ د بهرنیو چارو د کمیټه مشر جان کیری وویل چې د اوساما بن لادن وژنه باید په سیمه کې داسې فرصتونه رامنځته کړي چې په ترڅ کې د افغانستان د شخړې سیاسي حل ته لاره هواره شي. نوموړي هیله څرګنده کړه چې په دغه سې کېدلو سره به ښایي سیمه باثباته شي او امریکایي ځواکونه به بیرته خپل هیواد ته مخه وکړي. ولې ورسره بیا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو یو مخیزه وتل د امریکا د ګټو پر ضد یو عمل وباله.
I don't know of any serious policy person.
پریک د چپډاګه وایم ز داسې کوم سنجیده پالیسی ساز تن نه پیژنم چې ګمان به وکړي له افغانستانه د ځواکونو په یو مخیزه او بے پامه توګه وستل به زموږ او یا هم د بل کوم هیواد په ګټه تمام شي. زه باور نه کوم چې دا به کوم د عملی کېدو وړ حلوي او یا به هم کوم غوره انتخاب وي. زما په فکر موږ باید د دې لپاره کار وکړو چې څنګه په افغانستان کې د ځواکونو شمیر د اوس په پرتلا تر ټولو وړې کچې ته راوستې شو. سینیټر کیری په افغانستان کې د خپل ځواکونو د بلیونونو ډالرو لګښتونو ته اشاره کول او ویل دا بیخي هم د دوام وړ خبره نه ده چې موږ دې په داسې یو جګړه کې چې هیڅ سر یې نه ده معلوم هر میاشت لس بلیون ډالره مصرف کړو. نوموړي البته هوډ څرګند کړ چې له دې وروسته به په کمو پیسو او د لږو ځواکونو په قربانی کولو په سیمه کې خپل ګټې لاسته راوړي. سینیټر کیری هم دغه راز افغان امنیتی ځواکونو ته د مسولیتونو د بهیر له بشپړېدو وروسته د هغوی د خصمانه په چارو په حساب شویو لګښتونو اندېښنو خو دا چې په وینا یې پوره کول به هم د امریکا او هم د افغانستان د حکومت له وسا د باندې یو خبره وي.
I'm not sure that an Afghan security force of 350,000 people is sustainable.
زه ډاډمن نه یم چې د درې نیمو لکو تنانو یو افغان امنیتی ځواک ساتل به زموږ او یا هم د افغانانو د وس خبره وي. داسې حسابونه شوي چې ښایي د دوی په ساتنه به د یو کال په موده کې د اتو نه واخلې تر لسو بلیونو ډالر پورې لګښت راځي. حال دا چې د افغان حکومت د مالی عواید په یو کال کې د 2.5 بلیونه ډالر تر منځ حساب شوي دي. نو پښتنه دارا ولاړیږي چې دا لګښتونه به څوک پوره کوي تر څو دغه په وسلو غښتلي سپایان او پولیس په راتلونکي کې د یو بل یاغیتوب برخه جوړ نه شي. د امریکا د سینټ د بهرنیو چارو د کمیټه مشر د دې خبرې په ادراک کولو چې په سیمه کې د امریکایي حکومت د مبهمو پالیسیو له کبله د افغانستان او پاکستان حکومتونه اکثر وخت د مخمسو ښکار وي د صدر اوباما ادارې ته سپارښتنه وکړه چې افغان حکومت پلی کړي د جوړجاړي د پروسې په حق له دې خپل دریس په واضح توګه مخه ته راوړي. هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
اوریدونکو، په افغانستان کې د امریکا په خوانی سفیر زلمی خلیلزاد وایي چې د امریکا د پوز لخوا اسلام آباد ته نږدې د اوسامه بن لادن وژل کېدل ښایي چې امریکا کولی شي د القاعده او طالبانو مهم مشران د پاکستان په خاورو کې د حملو لپاره پنه کړي، خو د ځینو مشکلاتو لامل نه شي کولی چې نیغ په نیغه د پاکستان په خاوره کې اقدام وکړي. ښاغلی خلیلزاد د مشال ریډیو همکار نوریاس نوری سره خبرې کړې دي. راځي چې دا مرکه واورو.
په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد لکه د نورو لوړ رتبه امریکایي چارواکو په څیر په دې نظر دی چې د اوسامه بن لادن وژل کېدل او هغه هم په داسې ځای کې چې د پاکستان د سی آی ای او د دې هیواد له پوځي اکاډمۍ څخه زیات واټن نه لري ښیي چې پاکستان د دغسې افرادو په ملاتړ کې رول لوبولی او هغسې هم بې خبره نه و چې د اوسامه له اوسېدو بې خبري ښیي. خاغلی خلیلزاد د بن لادن وژلو ته په اشاره د هغو اقداماتو یادونه وکړه چې امریکایي په راتلونکي کې د القاعده د نورو غړو او د طالبانو د مشرانو لپاره ترسره کولی شي. زما په نظر معقول سیاست دا دی چې امریکا له هغو معلوماتو څخه چې لاسته راوړي ګټه واخلي، مخصوصا د هغو شبکو په اړه چې له اوسامه سره یې مرسته کړې، او د پاکستان له مسؤولو مقاماتو سره واضح خبرې وکړي چې په خاوره کې د نورو عناصرو د نیولو په برخه کې همکاري وکړي. که پاکستان له دغې همکارۍ سرغړوي، امریکا دا توان لري چې پر ځینو مرکزونو یا افرادو په خپله حمله وکړي. د افغانستان حکومت په کراتو په دې ټینګار کړی چې د تروریزم ضد جګړه په افغانستان کې نه ده، بلکې پر دې جګړې باید د افغانستان له پولو بهر تمرکز وشي. افغان ولسمشر حامد کرزي د اوسامه له وژل کېدو وروسته یو ځل بیا دا مسله راپورته کړه او ویل چې په پاکستان کې د اوسامه وژل کېدو ثابته کړه چې د تروریزم ضد جګړه په افغانانو تپل شوې ده. اسلام آباد ته نږدې د اسامه له وژلو سره دا پوښتنه هم راپورته شوې چې که امریکا په دې اړه ماسق اسناد درلودل نو ولې مخکې په دې اړه اقدام نه کاوه؟ ښاغلي خلیلزاد په دې اړه د ځینو ستونزو یادونه وکړه او ویې ویل
امریکا را مشکلش ای بوده که از یک نگاه به پاکستان
د امریکا ستونزه داده چې له یوې خوا یې په افغانستان کې خپلو ځواکونو ته د اکمالاتو د رسولو په برخه کې اعتکا په پاکستان و، ځکه یو وخت د دغو ځواکونو د اکمالاتو په سلو کې نه وي، د پاکستان د کراچۍ له بندره د لاریو په ذریعه تمویل کېدل، او له بلې خوا د هیواد ځینې وختونه له امریکا سره د القاعده د عناصرو په وړاندې مبارزه کې کم زیات همکاري کوله، او د القاعده پر غړو او د هغوی پر مرکزونو یې د امریکا بې پیلوټه الوتکو حملو ته اجازه ورکړې وه، چې اوس دا مسله یو څه ستونزمنه شوې. او درېیمه مسله چې د امریکا لپاره یو مشکل و او پاکستان هم ورڅخه ګټه پورته کړې، هغه د پاکستان کمزوري ده. امریکا له دې بېرېږي چې که په پاکستان ډېر فشار راوړي دا هیواد سره ونه پاشل شي، د دې هیواد اټومي بمونه چې شمېر یې لسلو هم زیات دي د غیر مسؤولو یعنې د افراطي او تروریستي ډلو لاس ته ورنشي. دغه درې مسلې د دې سبب شوي چې امریکا پر پاکستان زیات فشار رانه وړي او له دې هیواد سره همکاري وکړي. ښاغلي خلیلزاد زیاته کړه له هغه امکان څخه په ګټه اخیستو چې د اسامه له وژلو وروسته رامنځته شوی، متحده ایالات کولی شي پر پاکستان فشارونه زیات کړي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات له ټینګېدو سره رښتینې همکاري وکړي.
دا مشال رادیو ده.
نیویارک ټایمز رسپانه د امریکایي ځواکونو مشرانو لخوا په اپټاباد کې د اسامه بن لادن د وژنې په اړه تازه معلومات شایع کړي. لیکي په دغه عملیاتو کې برخه اخیستونکو بحري ځواکونو په دې لړ کې مهم مکمل تیاری کړې وه چې که پاکستانی ځواکونه د دوی مشن کې د خنډ جوړېدو هڅه وکړي نو دوی به څه کوي. منور شاه د دې مقالې مهم ټکي تاسو ته وړاندې کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه د یو امریکایي چارواکي د خلی لیکي صدر باراک اوباما په دې خبره ډیر ټینګار کړی و چې د اسامه پر ضد عملیاتو په لړ کې د امریکایي ځواکونو د حفاظت ټول ګامونه په پام کې ونیول شي. د امریکا یو لوړ پوړي چارواکي د ګل په ورځ د ایبټ آباد د عملیاتو په اړه ځینې معلومات څرګند کړي دي چې له مخه یې د برید کوونکو ځواکونو نه علاوه دوه نورې ډلې هم په امریکایي بیړه باندې موجودې وي. یوې د دې لپاره تیاری کړې وه چې که اسامه ووجل شي نو چې د خخولو انتظام یې وکړی شي، او دویمه ډله چې پکې وکیلان، پلټونکي او ترجمانان شامل وو د دې لپاره تیار وو چې که اسامه ژوندی ونیول شي نو چې په سمدستي توګه ترې تحقیقات شروع کړی شي. نیویارک ټایمز ته یو امریکایي چارواکي د نوم نه څرګندولو په شرط ویلي د دې ځانګړي عملیاتو لپاره هر امکان په پام کې نیول شوی و، او که څه هم دوی ته امر شوی و چې د پاکستانی ځواکونو سره د نښتلو نه د ډډه وکړي، خو بیا هم د ډیر احتیاط له مخه د دوی د ساتنې او څارنې ټول انتظام شوی و، او که ځايي ځواکونو کوم مداخلت کړی وي نو نتیجه به یې ډیره خراب وي. ورځپاڼه لیکي د امریکا او پاکستان اړیکو کې لا د وړاندې نه کړکېچ او بې باوري موجوده وه، او هم د دغې وجې صدر باراک اوباما د هر ډول هنګامي حالت لپاره د اضافي ځواکونو د تیار ساتلو حکم ورکړی و. دا راز چې اول د دې عملیاتو لپاره دوه هلیکاپټرونه تلل وو، څلور هلیکاپټرونه ولېږل شو، او د دې مشن د ترسره کولو لپاره د ځواکونو شمېره هم زیاته کړې شوه. نیویارک ټایمز د وایټ هاوس د ویان جیکار نه دخلی وای د خپل قامی ګټو لپاره د پاکستان سره د دوی همکاري جاری ساتل ډیر اهمیت لري. دا راز د امریکایي چارواکو په وینا د تعلقاتو د ودې لپاره او په مستقبل کې د القاعده پر ضد جنگ جاری ساتلو په لړ کې د سی آی ای مشر لیوون پنیټا با د آی اس آی د مشر جنرال احمد شجاع پاشا سره هم خبرې اترې کوي. نیویارک ټایمز په اخر کې لیکي امریکایي چارواکي وایي په دې مشن کې په بنیادی توګه د اسامه بن لادن ژوندۍ نیول شامل وو، خو دا خبره هم په پام کې نیول شوې وه چې هغه به مزاحمت کوي او یا به ځان پورې بارودی مواد تړلی وي، نو ځکه یې د وژنې خبره ډیره ممکنه وه، او دا راز په سمدستي توګه د هغه د لاش د معاینې، لمبولو او سمندر ته د سپارلو انتظام د وړاندې نه شوی و.
اوریدونکو د نیویارک ټایمز رسپانې د یوې مقالې مهم ټکي تاسو د منور شاه نه واوریدل. د اسامه بن لادن د مرګ وروسته د تحریک طالبان پاکستان او افغانستان کې میشته طالبانو د القاعده سره اړیکې په کم پړاو روانې دي. په دې اکله د پاکستان څېړنکار بیلابیل دریس لري. هم په دې اړه دغه څېړنکار سوای او د اسلام آباد نه د لمزیب خان دا رپورټ.
څو ورځې وړاندې د اسامه بن لادن د مرګ وروستو تحریک طالبان پاکستان سمدستي د هغه د وژنې پخلی وکړو او دا دړکه یې هم وکړه چې دوی به د اسامه بن لادن بدل د پاکستانی چارواکو څخه اخلي. دغه شان د اسامه بن لادن د مرګ وروستو نه خو تحریک طالبان پاکستان او نه افغانستان کې میشته طالبانو داسې عملی ګامونه پورته کړل چې معلوم شي چې اوس د اسامه بن لادن د مرګ وروستو د طالبانو او القاعدې اړیکې په کم پړاو روانې دي. دې لړکې سینئر خبریال سلیم صافی وای چې باید د اسامه د مرګ وروستو د افغاني طالبانو او القاعده ترمنځ اړیکو کې بدلون راشي، ولې د تحریک طالبان پاکستان او القاعده ترمنځ څه خاص بدلون نه ویني؟
پاکستانی طالبانو سره په اړیکو خو باید څه خاص اثر نه پرېوځي، البته د افغاني طالبانو سره په اړیکو باندې څه اثر پرېوتلی شي. وجه دا دادا چې پاکستانی طالبان زیات اړیکې لري په نسبت افغاني طالبانو القاعده سره. او دوهمه خبر دا وه چې اسامه بن لادن د القاعده مشر وو، هغه دا تحریک شروع کړی و، هغه د دې یو سیمبل و. ولې آپریشنل کمانډ چې کوم یا د پاکستانی طالبانو سره یا د نورو تنظیمونو سره اړیکې ساتل او عملیات کول چې وو، هغه اسامه بن لادن په خپله باندې هغه د هغه په لاس کې نه و، بلکې هغه نور چې کوم کسان دي خصوصا ایمن الظواهری او دغه رقم خلکو به د هغوی نگرانی کوله. نو هغه خلک اوس هم موجود دي او که پرس کړه چا سره اړیکې نو هم د هغوی به
هم په دې اړه یو بل خبریال رحیم الله یوسفزی وایي
رکاوٹ ہم افغانستان کا مسئلہ حل کی سامانے حل امکانات
د القاعده او طالبانو ترمنځ اړیکې څومره ښې یا بدې کېدای شي، د دې سوال جواب به تر هغې پورې نیمګړی وي تر څو چې د القاعده نوی مشر نه وي ټاکل شوی. عالمزیب خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو ستاسو د زړونو غږ.
د اوکسفام په نامه یو غیر سرکاري اداره د افغانستان په اړه د یو رپورت په خپرولو سره وایي د هغه پلان لمخه چې د افغانستان حکومت د نړیوالو په ملاتړ د خپلو پولیسو شمیره زیاتول غواړي، داسې کسان د پولیسو لیکو ته ننوځي چې ولس یې د قانون ماتونکو او د بشري حقوقو د دښمنانو په نوم پیژني. دا اداره وایي د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته چې د امنیت چارې د دغه کسانو لاس ته ورشي نو د افغانستان وضع به ورسره ګډوډ شي. په دې اړه د مشال د انګریزي څانګې د رپورت ترجمه درته نجیب عامر وړاندې کوي.
د اکسفام اداره وایي د افغانستان نه د نړیوالو ځواکونو وتل او د امریکا دا پروګرام چې سیمه ییزه وسلوالې ډلې د پولیسو لیکي ته رابلي په افغانستان کې د ولسي خلکو ژوند د ګواښ سره مخامخ کولی شي. اکسفام اداره په همدې اړه د نهې په ورځ په یو خپور شوي رپورټ کې لیکي دې کار سره به په افغانستان کې استحصال، سړي تښتونه، ځورونه او پر ماشومانو جنسي تیری وده ومومي. د اکسفام ادارې یوه چارواکي ربیکا باربر په دې اړه وایي
هغه کسان چې د پولیسو په لیکو کې ورته دندې ورکړل شوي د سیمې خلک یې په جرمونو کې د ککړو خلکو په نوم پیژني. په دوی کې ډېری یې د خلکو په زورولو کې نوم لري او ولسی خلک د دې ننداره کوي چې په جرمونو کې ککړ دغه کسان د پولیسو لیکو ته راوستل کیږي او افغانستان او نړیواله ټولنه د دې خبرې ننګه کوي. په ځینې ځایونو کې خو حالات دې ته رسیدلي چې ځایي خلک وایي دوی به د دغه کسانو خلاف وسلوال پاسون وکړي.
باربر زیاتوي دا ستونزه په هغو ولایتونو کې زیاته ده چېرته چې د افغانستان د مرکزی حکومت واک کم دی. په دغو ولایتونو کې ځایي قماندانان خپل وسلوال د پولیسو لیکو ته راولي او په دې توګه ورته قانوني حیثیت ورکوي او بیا د همدغو پولیسو د لارې په خپلو رقیبانو او ولسي کسانو ظلمونه کوي. خو بل پلو په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو قماندان جنرال ډیوډ پیټریوس د ملکی پولیسو د پیاوړي کولو پروسه ستایي او د نړیوالو ځواکونو لوتلو وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو د شمیرې زیاتېدل ضروری ګڼي. همدارنګه د اکسفام ادارې د اندېښنو په اړه د غبرګون ښودلو په ترڅ کې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان احمد ظاهر فقیری ویلي چې د افغانستان امنیتي ځواکونه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وړاندې باید د افغان ولس د ساتنې چارې په لاس کې واخلي. په عین حال کې افغان فعالین هم اندېښنه لري چې د نړیوالو ځواکونو له وتلو او د ځایي امنیتي ځواکونو لخوا د واک د ترلاسه کولو وروسته حالات خرابېدای شي. عبدالمبین خیرخوا په کابل کې د حقوقي چارو مبارز ده. هغه په دې اړه وایي
اگر نیروهای جامعه بین المللی از افغانستان برچیده شوه، شما
کله چې نړیوال ځواکونه له افغانستان لاړ شي تاسو به وګورئ چې حالات به د 1990 لسیز نه هم زیات خراب شي، شاید له هغې نه سل چنده خراب شي چې کابل به د جنگ سالارانو لخوا حمایه کیدو
صد برابر از گذشته خواهد شد.
د اکسفام اداره وایي تر څو د سارنې او احتساب شفاف نظام مخې ته نوي راغلی، د افغانستان حکومت د ډول وسلوالو د پولیسو په لیکو کې د ورګډولو پروسه وتړي. تر دې غړې د نوموړي پروسې لمخې 15,000 کسان د پولیسو ادارې ته استخدام شوی دي، خو د افغانستان حکومت د دې پروسې د غزولو پلان لري.
اوریدونکو، تاسو د نجیب عامر دا رپورت واوریدل. په پیښور کې د سهار 9:30 شوی دي. لنډ خبرونه د نجیب عامر ناورو.
د پاکستان پخوانی ولسمشر پرویز مشرف وای نواز شریف د اسامه بن لادن سره اړیکې درلودلې. د خیبر ایجنسی پیژندل شوی خبریال نصر الله فریده وژل شو. افغان حکومت وای ک طالبان تسلیم نشي انجام به د اسامه بن لادن په شان وي. د یوې موافقې تر مخه د 3 بلیون ډالر په بیا سکایپ دې ترزا شوی چې خپل ملکیت مایکروسافت ته وسپاري. او پی سی بی وای شاهد افریده له کپتانۍ لري کړی شوی. د زیمبابوې او ایرلند په دورو کې به مصباح الحق کپتان وي.
لن خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې نجیب عامر وړاندې کول. اوریدونکو، په بلوچستان کې د پاکستان پیپلز ګوند صوبایي صدر میر صادق عمرانی جمعیت العلماء اسلام فی ډلې ته د ترهګر تنظیم نوم ورکړې. دا چې ولې او څنګه، د مشال ریډیو خبریال خدای نور ناصر یې تفصیل راکوي.
د پرون مازدیګر د بلوچستان اسمبلی په غونډه کې د پاکستان پیپلز ګوند چې واکمن ګوند دی، د هغې صوبایي صدر میر صادق عمرانی په جمعیت علما اسلام فیډلې باندې یو وارې په اسمبلی په غونډه کې ځیننه په جمعیت علما اسلام فیډلې باندې دا تور ولګاوه چې دوی یو ترهګر تنظیم دی او دوی د ترهګرو سره اړیکې دي. دوی د ترهګرۍ د پرمختګ لپاره دلته کار کوي په صوبه کې. او همدې وروسته بیا له خبردارانو سره جلا په خبرو کې هم بیا صادق عمرانی چې د پیپلز ګوند ځینې نور صوبایي وزیران هم ورسره وو خبري غونډې ته وویل چې جمعیت علما اسلام په صوبه کې داسې کارونه کوي چې د هغه ترهګرۍ ته وده ورکوي. او همداراز د ادعا کوله چې د جمعیت علما اسلام فیډلې د بلوچستان 85% بجټ یا بودیجه هغه د خپل تنظیم په کارو کې لګوي او دلته د طالبانایزیشن لپاره کار کوي.
خدای نور ناصر، د خپل جمعیت ګوند چې د داغوی سره رد عمل دی او د صوبې وزیر اعلی نواب اسلم رئیسانی سره خبرګون دی.
که هم د صوبې چې کوم وزیر اعلی د نواب اسلام رئیسانی د هغه تعلق هم له پیپلز ګوند سره دی، هغه په خپله د صادق عمرانی دا ټول خبرې رد کړې. وایي چې دا ټول هسې خبرې دې ده وکړلې. او بیا چې بلې خواته د جمعیت علما اسلام د همدې کابینې یعنی د صوبایي کابینې مشر وزیر چې کوم دی مولانا عبدالواسع کاکړ، هغه هم بیا د خبردارو سره جلا په خبرو کې وویل چې موږ ته دا نه ښکاري چې موږ څه ډول ترهګري کړې ده. د ده په وینا چې موږ یوازې دا ترهګري کړې ده او دا موږ منو چې موږ په دې صوبه کې د پاکستان پیپلز ګوند له نواب اسلم رئیسانی سره د هغې حمایت کړی دی او له اول ورځ رئیس به تر اوسه پورې موږ د سره د ده په حمایت کې او په صوبایي حکومت کې ورسره.
د دې سره به د دې دواړو ګوندونو ترمنځ دا اختلاف نور هم زیات شي او که څنګه؟
ما ته داسې نه ښکاري، ځکه چې دا لومړی ځل نه دی چې د دوی ترمنځ دغه قصې راځي. مخکې تر دې هم دوه درې وار داسې، که څه هم هغې داسې ترهګر نوم خدای ته نه ورکړی، بلکې نور داسې اختلافات به راغلل. او بیا که تاسو وګورئ په مرکز کې جمعیت علما اسلام فیډله له پاکستان پیپلز ګوند څخه جلا شوله، هغوی د ټول وزارتونو چارو پرېښول. په هغه وخت کې هم چې کله د صوبایي حکومت خبره راغله، نو بیا دلته نواب اسلم رئیسانی په خپله دا اعلان وکړ چې موږ دلته د مرکز فیصلې په خپله صوبه باندې عملي کوونه، مرکز به جلا فیصلې کوي او موږ به صوبه جلا فیصلې کوو. او بیا که تاسو د پرونی بیان ته وګورئ، نو وزیر اعلی اسلم رئیسانی په خپله د صادق عمرانی چې د ګوند غړی دی، د ګوند صوبایي وزیر دی، دغه د خبرې غندنه وکړه، دغه خبرې وغندله او وایي چې دا هسې خبرې کوي. نو زما دا دی خیال او همدارنګه دا خبره هم داسې نه ښکاري چې د دوی اختلافات تر زیات شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اور متحده قومی موومنٹ یا وار بیا حکومت کې شامل شوه دي او درې وزیرانو نه صدر آصف علي زرداری سوګند اخیستې دي. خو د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې حکومت او ام کیو ام دا هر څه د خپل مفادو لپاره کوي. په دې اړه اورو د سراج زهیر دا رپورت.
تیر ماخام ایوان صدر اسلام آباد کې د متحده قومی موومنٹ دوه غړو د وفاقي وزیرانو او یو د وزیر مملکت په هیڅ سوګند پورته کړی دی. چپکه ډاکټر فاروق ستار، بابر غوري او ډاکټر ندیم احسان شامل دي. دغه رنګ د دین وړاندې د مسلم لیگ کاف سوارلس وزیرانو وفاقي کابینه کې ګډون کړی وو او د ایم کیو ایم لخوا د دې درې وزیرانو د شاملېدو وروسته د کابینې د وزیرانو شمیره 38 ته ورسېده. کله چې مشال ریډیو د متحده قومی موومنٹ د رابطه کمیټې د غړي ګل فراز خټک نو وپوښتل چې تاسو ولس د کشالو لپاره د حکومت نه بیل شوی وي، نو بیا ولې حکومت کې شامل شوی؟ او دا چې د ګرانۍ په حق لستا حکومت غوښتنه وي هغه خو نه دی پوره کړی شوی. نو موري ویل د پاکستان پیپلز پارٹی او قومی اسمبلی غړي ملک عظمت مشال ریډیو ته وویل چې دوی د قومی حکومت جوړولو او مفاهمت د پالیسی تر لاندې د متحده قومی موومنٹ غړي کابینه کې شامل کړي دي. د دوی پترس کې د سیاسي چارو کارپوه ایمل خان خټک وویل چې د دوی د ولس ته پریشانو سره هیڅ تعلق نشته او دا هر څه د خپل مفاد لپاره کوي. ایمل خان خټک زیاتوي کې یو خوا ایم کیو ایم د خپل مفاد لپاره حکومت کې شاملېږي، نو بل خوا حکومت دا وخت کمزورې شوې دي. نو ځکه د ایم کیو ایم سره سره هغه ګوند هم حکومت کې شامل کړي دي چې یو وخت کې ورته قاتل لیگ ویلو. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. د پاکستان صدر آصف علي زرداری به نن د روس په څلور ورځني سفر کوي. په دې سفر کې به نوموړي د خپل روسي همسیال سره د دواړه خیز خبرو اترو ترڅنګ په سیمه ییزو چارو افغانستان کې د امن په اړه خبرې اترې کوي. حال را کوي سراج زهیر د مشال ریډیو خبريال.
نن د پاکستان صدر چې کوم دی آصف علي زرداری هغه د روس په څلور ورځني دوره روان دي. هغه به تر څوارلسم مئی هغه الته وي. دا د یو صدر د پاکستان د صدر سرکاري دوره ده چې د روس صدر ورته بلنه ورکړې ده. په دې دوره کې به صدر آصف علي زرداری چې دی نو هغه د روس صدر دیمتري مدودوف سره هم ملاقات کوي او وزیر اعظم سره به هم کوي او په دې کې به ور سره په ګڼو چارو خبرې کوي چې په دې تعلیم اقتصادي سیاسی او پنور گنو چارو باندې خبرې اترې شاملې دي. او د پاکستان سره چې کوم دوه اړخیز تعلقات دي د هغې د مضبوطولو لپاره به هم خبرې اترې کوي او دا د خطه کې د امن لپاره او دا یو ډېره مهمه دوره هم بللی شي. سیاسي کوم چې دلته کارپوهان دي هغې هم دا وایي چې دا دوره په داسې وخت کې کېږي چې د دې ملک صورتحال په یو طرف ته د امریکي فشار دی، یو طرف ته د عوام فشار دی په انتخابات په پیښه باندې په پاکستان باندې. نو په لومړۍ دوره کې چې کوم دی دا اوس زرداری چې روان دی دا شاندې بروس وینی او ملي راته هم چې وزیر اعظم به هم د چین دوره کوي او دا ټول ملکونو کې دا په اعتماد کې اخلي.
سراج، ستاسو په خیال کې د صدر دا دوره روس ته او د وزیر اعظم دا راتلونکي دوره چې چین ته ده، نو دا د دې بهیر یوه برخه ده چې پاکستان خپل ایمیج یا خپل چې کوم فکر دی په نړۍ کې چې اوس جوړ شوی دی د بن لادن د وژنې نه وروسته، نو دا د هغې څه برخه ده چې دا ایمیج ښه کړي؟
جی بالکل یقیناً دبین اڑان دی چین ہم دبین نور کری تھی چیرا پاکستان سر ہمگا پا یہ وقت کے ولا لیے اور یقیناً کہ جا خبر ہم دا تا سنگ اوکڑا لاما مخیم پہ خبروں خبروں کے اوکڑا کہ دائی ادا سے دورہ ہے کہ جا ملکوں سر اخبر میں داتول ملکوں میں کم دے روس کے دفتر چین دے داتول پہ اعتماد کے اخلی اور جس طرح پدے دا کم سے روان صورت حال لے رہے پاکستان پدے باندھے سر خبر یہ اتری تھی کہ پاکستان مانے دا وقت خاص طور بانے دیا اخبل عوام ذرا پڑے فشار دے اور پاکستان جو ہے مختلف مسلو سر مخ دے او دوران دینا چلو پاکستان جی ترغیر خلاف جنگ کے بوخ تھے اور بے عہدہ سے واقعی پہ راغ لے چہرہ آگے کلور کو پیچھے پکڑے وہ پدیر سلسلے کے دا کم ملاقاتوں نے کم دم ملکوں میں دوری کی وہ لسم تاریخ مانے کی کم تین سبزی وزیر اعظم ادا راغی برہ دا
مشال ریڈیو دا
کراچی ښار ته د بجلی ورکوونکو ادارې کې سی کارکونکو د خپل ملګرو د بحالولو لپاره هړتړ کړی دی چې له وجې د ښار په زیاتره برخو کې د بجلی بحران زیات شوی دی. په دې اړه نور تفصیل له کراچۍ نه د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی په دې رپورت کې راکوي.
کراچی ښار ته د بجلی ورکوونکو ادارې کې سی کارکونکو چې د اپریل د میاشتې له 24 نیټې څخه یې د کراچی پریس کلب مخې ته احتجاج شروع کړی دی. پرون دغه احتجاج کې د کی سی نور کارکونکو او مزدور اتحادیو د شاملېدو اعلان وکړو چې له وجې یې ښار ته د بجلی ورکولو چارې ډېرې متاثرې شوې دي او لوډ شیډنګ زیات شوی دی. د ښار صدر بازار، امپریس مارکیټ، ډیفنس، طارق روډ او یو شمېر نورو سیمو کې خلکو د اوږد لوډ شیډنګ په ضد مظاهرې هم کړې. د کیسی ملازمین وای چې په دې وجه یې کاربندیز کړی دی چې څمو د مخکې د کیسی 4,500 ملازمین لري کړی شوی وو. د هغې ملازمینو د بیرته بحالولو لپاره دوی تحریک شروع کړو چې د دغه تحریک په وجه ملازمین بیرته بحال کړی شو. دوی تور لګوي چې اوس کیسی انتظام یې په تحریک کې برخه اخیستونکو کسانو پسې راخیستې ده او د هغوی په ضد یې کاروایی شروع کړې ده.
د احتجاج خو زموږ په دې وجه ده چې مخکې په 19 جنوري باندې تقریبا موږ 45 ملازمین جو بائی کے گارڈ کلر او خاکروب وغیرہ دا ټول خلک متلقو ویچ بئی دا کسان منگنک دیو لکه نک دیو لے جی دے زمنگ پئی دا غوانے دیو نور کسان پڑی اٹو بانے اخلی صدر پاکستان دے او جمہوریت دے چیف جسٹس دے اگو تا منگ دا ہوئی چی زمنگ سدی انصاف پوشی تقریبا دا خو 4,500 ملازمین دیو لکه دیو منگ دی دارے نا پس دری کا اوباسی جوٹ ایف آئی آر پاونگ بانے کٹ کو داگے نا پس چار شیتونے شورو کڑو اگو ہوئی چی دا خلق پدی دارا بوج دے نو کبو جیو تا چی گاڑ ساتے خود کیسی خپل گاڑ بساتے نو دے زمنگ پزے بانے دا پرائیویٹ گاڑ روستی دی او ڈریورانو پزے بانے نور ڈریوران پرائیویٹ روستی دی پی ٹی این کمپنی دا اگے تم منگ دا ہوئی چی اگر دا گاڑی نی چلی ولے چی منگ کلا تنگ شو دا روزگار مسئلہ دا دا گو گاڑی ہو باقی دا منگ سیزو دیو دا پوری ادارہ دا شانتی پرائیویٹائزیشن طرف دا بھئی لگا دا ٹوٹل ڈپارٹمنٹ دیو پرائیویٹ چلے.
دی کیسی مزدور اتحادیے مرستیال مشر شوکت حیات بیاوائی چی کیسی انتظامیہ کی سیاسی لاسوہانا زیادہ شوی دا او یو سیاسی گوند دا خپلو کسانو دا داخلولو دا پارا دا پختنو مزدورانو دا وستلو سازش شروع
مشرف حکومت تھا اگے کی حکومت پرائیویٹائزیشن پالیسی شروع ہوا کیونکہ دا وفاقی ادارہ وا لیکن دیم جیم پر پریشر بنے دا ادارہ شوکت عزیز پرائیویٹائزیشن تھا پیش کرا دا جو حکومت دا انتظامیہ رو گلی دا دے کے 48 ڈائریکٹران دیم جیم دی مونگ دا احتجاج دا چے دے کے دو لگا و طرف تھا انتظامیہ کے ٹوٹل ان کیم ناس تھا بل طرف تھا مونگ یو ٹریڈیون اندل تھا کہ دیکھ حکوم لائر کٹا کرے مزدوران وغا مونگ دے گو سی بی اے لاگو دے سی بی اے متول دے پارا دے مونگ پینزا کٹا کرے مزدور ٹارگیٹ کرو چے باغے کے ڈیراور دا آگے کی اکثریت پختانہ دی باغے کے سیکورٹی گارڈ دا تنیم سوا سیکورٹی گارڈ دی چے باغے کے شپیگ نیم سوا پختانہ دی کے دینا کلیریکل سٹاف دا چے باغے کے دینا اکثریت دے پختانو دا تو پی این کے دے پختانو دا بلا کٹیگری دا چے بل ڈسٹریبیوٹر ویتے ویلش آگا اکثریت باغے کے دے پختانہ دا تو دا یہی جی دا مونگ ٹھیکدار تیر کو تھرڈ پارٹی کانٹریکٹر پر ذریعے بانے ان کے ہم خپلے بھرتی شروع کری جی پدے ٹین کے دے وہ بھرتی ہوش ہوا کم سے کم 1700-1800 کسانوں بھرتی ہوش وہ دا جی کم خالق دی دا دو پہ ہر طریقے فارغوی چیزی پہ بدل کے وہ 4,000 کسان لور بھرتی کول غوڑ
دا کیسی ادارے جنرل منیجر امین الرحمن بیاوائی چی کیسی یو کس ہم ندے وستلے
یہ جتنے بھی 4,500 ملازمین ہیں ان کو ابھی بھی تنخواہیں مل رہی ہیں
دا چکم 4,500 کسان دی دوی تا تنخواگانی ملاوی گی منگ یو تن ہم لرے کڑے نہ دے دوی تا منگوایو چکم کار تاسو دا کیسی دا پارا کوئی دا بلی کمپنی لارے وکڑائی د یادونې وړ ده چې کراچۍ ته بجلی ورکوونکي ادارې د روان کال د جنوري په 19 نیټه د دغه ادارې څخه 4.5 زره مزدوران وستلی وو چې په ضد یې مزدورانو احتجاج شروع کړی وو. وروسته د بجلی او اوبو مرکزي وزیر راجا پرویز اشرف په حکم مزدوران بیرته بحال کړی شوي وو. دا ځل د مزدور اتحادیې مشرانو اعلان کړی دی چې تر څو کیسي د ملازمینو د لرې کولو پریکړه په مکمله توګه بیرته نه وي اخیستل شوي، دوی به احتجاج ته دوام وربخي. ظفر کریمی، مشال ریډیو، کراچی.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوره، اوس وخت شوې ده د اونیس پروگرام پلوشا چې زمونږ همکارا فرخند وزیر هر هفته تاسو لپاره جوړوي. نو راځي چې دا پروگرام په ګډه واورو.
پهار کور کې د چا لور، د چا خور، د چا مور ده،
او د چا د زړه ټکور ده.
داسې ولې بیا راګیره په دې اور ده؟ د رسمونو رواجونو په جالونو
تا تړلې ما تړلې کور په کور ده.
نن یې واوره په دې غږ کې چې کوي کمې پوښتنې، هم لتا نه هم لمانه راته غوږ کېږده اګرانه.
پلوشه
گران خیان دوست، تاسو پروگرام پلوشه کې ظفر خندا وزیر تاسو هر کله کوم. د ټولو اول رازو په پاکستان کې په خوځو کې د نشئ توکو د استعمال په اړه دی رپورت تا. د ملګرو ملتونو د نشئ موادو او جرمونو ضد ادارې یو این او ڈی سی پاکستان څنګه د 2009 کال وروسته په یو داسې پراجیکټ کار پیل کړی دی چې په پاکستان کې په نشئ توکو اخته د ښځو علاج کوي. د صوبه خیبر پښتونخوا یو غیر سرکاري اداره دوست فاونډیشن چې د یو این او ڈی سی په مرسته په قبایلي علاقو او پښتونخوا صوبه کې په دغه منصوبه کار کوي، وایي یو شمېر ښځې د ناپوهۍ له وجې د نشئ توکو استعمال پیل کړي چې ورستو غواړي نشه کول پریږدي خو په چل یې نه پوهیږي. د دوست فاونډیشن د دې منصوبې یو کارکونکي شایسته نازوای دوی سره تر اوسه اتیا داسې خزي د علاج لاندې دي چې نشه پریږدي. شایسته نازوای:
دا پروسس لا روان دی، خو تقریبا مونږ ستم 200 کسانو ته رسیدلی
یو. د پاکستان نیوزیلند مجله د ثوابی د یو داسې جنۍ عائشه کیسه بیانوي چې په ډیر وړوکي عمر کې د نشه استعمال پلک. د عائشه پلار او رور به هم د نشې توکو لکه د چرس او افیمو استعمال کولو، او وای چې په ناخبرۍ کې دا هم په نشو اخته شولا. د عائشه ورستو د هغه خور حنا هم د نشې توکو استعمال پلک. عائشه وړاندې وای د خپل خور حنا او یو رور د نشو له وجې وبایلل. دوست فاونډیشن چې په داسې خزو کار کوي او غواړي د یو این او ڈی سی په مرسته د دوی علاج وکړي، خو زیاتوي اکثره خلک په دی اړه د دوی سره هغه مرسته نه کوي څنګه چې دوی تمه لري. شایستاناس دا هم وایي په پیښور کې په نشو اخته اکثره خزی د پنجاب د یو شمیر برخو سره تعلق لري، او زیاتوي داسې خزی چې نشه کوي او د کور نه هم بهر راوتلې وي اکثره د جنسي تشدد هم ښکار شي.
یقینا چې دا یې کله مطلب نشه راوړي یا د شي کور مالی لحاظ سره خني، نو یقینا دی مختلف تشدد شکار کیږي. او می فلدا سے ہوں وی چې اخی نن د کور او خپل بال بچ ساتل د پاره د سه جنسی امر او دای کی ملوث شي ای کی سره می بي مطلب تشدد هم امکانات دي یا چانسز وی خاون و سره زیاتیو کی یا د سه بهر نه کسو کی هوش کی نه یقین انده سے کار کی
تسومره خزی دي تاسو سره چې هغه د نشي استعمال کوي.
نشي زنانه چې کم دي د دې باره کې لاوس پر تصرف یا د استیمیشن نو نظم کو سوبي کې نه نیشنل لیول باندې راځي. دا فرست ټایم چې دا نیشنلی دا یو پروگرام لانچ شوی دی یو یو ڈی سی طرف نه، چې دا دا برانچ کمیونټی بیسډ په خبر کې سٹارټ شوی. اور مونږ هغه ټایم کو سویلې نه شو کولو مونږ په شروع کولو، نو مونږ سره تقریبا 80 کلاینټس مونږ سره رجسٹرډ دي. اور نورم دای دا پروسس لا روان دی، کورو ان شاء الله چې خدای پاک څنګه دا هر کستر رسید دي سرویسز. نو په خبر کې کتا سو غوري چې مین پشاور ډیسټریکټ کې کوم کوي، نو التان ته زیات تر کلاینټس فرام کول یوز والا فیمل اډیکټ ملایوي. یمته چل اپیم چې ډېر کم دي او دا چې سټریټ بیسډ هم زمونږ لکه د نورو صوبو کمپیرزن کوکې پنجاب یا سندھ هلته زنانه ډېر په سرکونو پراته دي خو دلته چې دی دلته چونکې زمونږ کردا شانتی دی یا زمونږ ریسټرکشن فیمیل باندې ډېر زیات دي پای وجه باندې زنانه دونه نشي طرف ته نه دي تلای په وجه یې په سټریټ باندې نه ښکارېږي.
شایسته تاسو چې دا خبره وکړه چې 200 پورې ښځو ته تاسو رسیدلی نو د دغه عمرونه د دغه ښځو عمرونه څه څه دي زیاتره؟
عمرونه زیاتره زموږ قوم چې موږ اوسه پورې کتلي دي نو هغه تقریبا 30 پلس فیمیل مطلب 30 پلس ایج والا دیش کارونه اوچت عمرونه والا دي 40-50 کی هم رسیدلی دي.
ها او بیا په دغه کې زیاتره دغه دیرش کلنې ښځې چې تاسو یاد کړی دغه کو زیاتره واده کړی دي او که نه واده کړی؟
واده کړی دي، میچورټی واده دي.
نو شایسته تاسو خو بل دغه خود سره خبرې هم کوي، دوی چې تاسو خپل کیسې بیانوي نو د هغې زیاتره کومې وجه وي چې لامل دوی نشه شروع کړي دي؟
د هغې وجه مختلف جسمانی تکالیف په وجه باندې دي، داسې میډیکیشن لکه ریلیف د پاره پین کیلر نو دغه شروع کی چې هغه وی خو ډاکټر چې ورته پرسکرایب کړي هغه یو ټمپرری یو میاشت لپاره لیکلي یو سایز پراپر ډوزج ورکړي، خو دی سلف میډیکیشن چې په کالونو باندې هغه نشي ولا دوایانی چې هغه خوراک شروع کی پر زیات اماؤنٹ کی آئی په وجہ دی ڈیپینڈنسی هغه سره ډیولپ شي. نو موسٹلی فزیکل سمپټمز وی سائیکولوجیکل پرابلمز وی کور کی جنگ جگڑے پریشانیا نے ڈپریشن هغه په وجہ دی سائیکیٹرک میڈیکیشن سٹارٹ کی او هغه کا پر خو دی نشي بیا هی نه پس ریئر کیسز موږ سره ملاوی چې کوم دانو ډرګز دی چې هغه فیملی کی خپل اچ تزوی هغه ایڈکٹیو یا خاون دی ایڈکٹیو نو هغه په وجہ چې تی هم په د ژوند کمزور لمحه باندې راغلی نو هغه ورته ویل چې بای استاد زوی مړ شو کنه یا گاوند کې هم داسې چې خپلوانو کې چې هغه نشه کې او ته چې بای زوی دې مړ شو تا خفګان نه شراوت استدا نشو ک نو تبا خفګان هیر کې هغه په وجہ دی په ایڈکشن باندې راوړي.
عائشہ ناز وایي د پښتنو په ټولنه کې خزه د پاکستان د نورو برخو په نسبت ډیر کم د نشي توکو استعمال کوي، ولې کچره د مسلې ته پام ونه کړی شو نو د عائشہ پرنګ یو شمیر جنکۍ چې د ناخبری او یا یو شمیر چې د ذهني دباو او فشار له وجې د آرام د دوایانو سیګریټو او نورو نشي توکو استعمال پیل کړي بیا ورته ګران شي څنګه ترې ځان خلاص کړي.
بلواشا
پجواک خبری اجانس ته وی او یا کلن خزی د ژوند او کار حال بیانوی. دغه خزا چې عابدو بیبی نومیږي د افغانستان د هلمند ولایت په مارجا ولسوالۍ کې د سو تنو ځوانانو په مرسته د یو شمیر کلو د امنیت او ساتنې کار کوي. عابدو بیبی چې په سیمه کې ورته مجاهد هجانې هم وایي په خوای د شوروي اتحاد په وخت کې هم د کمانډانۍ کار تر سره کړی دی او د خپل خاون سره یو شان په هغه وخت کې د حالاتو مقابله کړي، خو بیا یې په افغان جنگ کې خاون وژل شو ولی هغه خپل کار پرې نه خوود او اوس هم د کلو د ساتنې او امنیت په کار کې مصروفه ده. عابدو بیبی په خپل کلی کې یو دکان هم چلوي. د پښتنو په سیمو کې داسې ډېرې کمې ښځې وي چې د سړو سره یو شان کار کوي او یوه پکې عابدو بیبی هم ده. په جواک سره په یو مرکه کې دا وایي د وسلې نه یې اوس کرکه کیږي او غواړي چې د دې د کورنۍ تر څنګ ټول اولس په امن کې وخت تیر کړي چې له دغې لپاره دا هم خپل پوره کوشش کوي. هغه وایي په یو کچه کور کې ژوند کوي، زامن یې هم پردی مزدوریانې کوي نو ځکه دا پوره کوشش کوي په خپله دکانداری کې خپل کور وساتي. دا و په هلمند کې د عابدو بیبی د ژوند مختصر حال او اوس یو بل رپورټ. د اردن ملکه رانیا عبدالله چې یوه ښځه مور وکیله د مختلفو ادارو مشره او د بشري حقوقو مرستیاله ده، هغه وایي کله چې هغه سحر وختي راپاسي نو د یوې عامې ښځې په رنګ ژوند پیل کی او دا د هغې لپاره د عزت وړ خبره ده چې د خپل کام لپاره کار وکړي او د خلکو په ژوند کې ښه بدلون راولي. ملکه رانیا په اردن کې داسې یو شمیر ادارې چلوي چرته چې د هغه خلکو سره مرسته کیږي څوک چې د ژوند د سهولتونو نه بې برخه پاتې دي. هغه د یو داسې ادارې د جارډن ریور فاونډیشن مشري هم کوي کومه چې د ماشومانو د حقوقو لپاره کار کوي او دوی ته د ژوند د اسانتیاو ترڅنګ جدید تعلیم هم ورکوي چې دا شان دغه ماشومان په خپل د کار کولو جوګه کړي. هغه د ماشومانو لپاره د یو نړیوال مرستندویا ادارې ون ګول یعنی یو مقصد په مشرانو کې هم ده، د کوم مقصد چې په نړۍ کې د 2015 کال پورې ټولو ماشومانو ته تعلیم رسول دي. د ون ګول ادارې په اړه کوین رانیا وای:
The idea behind one goal is to really try to get people to demonstrate to the leaders that they want.
د دې ادارې د جوړولو مقصد دا دی چې د نړۍ خلک د خپل حکومتونو نه دا غوښتنه وکړي چې ماشومانو ته تعلیم ورکوي، او زما په فکر دغه ګام به حکومتونه اوچتوي. دا وخت چې 15 ملیونه ماشومان د سکولونو نه بهر ژوند کوي او چې دغه ټول سکولونو ته تلل پیل کینو، په دې بعد $1 بلیون د کال خرڅ راځي. دلته زه دا ویل هم غواړم، امریکایان په پالل شوي ځناورو بلا پیسې خرڅ کوي. دا شان د یورپ اوسیدونکي هر کال په آیسکریم او په لکونو پیسې مصرف کوي. نو موږ دا غواړو چې د ماشومانو تعلیم ته هم خلک پام وکړي. موږ غواړو د ماشومانو لپاره ښې فیصلې وکړو، دوی ته ټول سهولتونه ورکو. هر مور او پلار غواړي بچو ته زده کړې ورکړي، او موږ غواړو دوی ته مرستې ورکو چې را روان ژوند یې ختیر شي.
کوین رانیا زیاتوي ون ګول اداره چې د نړۍ یو شمېر ماشومانو ته تعلیم ورکوي غواړي زیاتو نه زیات ماشومانو ته ځان ورسوي او دا شان بنیادی پرایمري تعلیم ورته ورکړي. ملکه رانیا د نیویارک ټایمز د یو ښه خرڅېدونکي کتاب د سینډویچ سویپ لیکواله همدا چې د یو دوه ماشومان جنکو لیلی او سلما کیسه بیانوي، کوم چې د یو بل سره د خېګړې زده کړې په سکول کې د خوراک د شریکولو نه حاصلوي. هغه داسې د دوه نورو کیسو کتابونه د کینگز گیفت او ایټرنل بیوټی هم لیکلي دي. په 2015 کال کې په پاکستان کې د زلزلې راتلو وروسته هغه د پښتونخوا صوبې مانسرې ضلع ته هم راغلی و او داسې په یو شمېر ادارو کې کار کوي چې مقصد یې په نړۍ کې د خلکو مرسته کول دي. ملکه رانیا فارغ وخت په اکابا کې د خپلو ملګرو او کورنۍ سره تیروي. د ملکه رانیا او شاه عبدالله سلور بچی شهزاده حسین، هاشم، شهزادی ایمان او سلما لري، او ملکه رانیا زیاتوي غواړي خپل کورنۍ ته هم وخت ورکړي او دا شان د دوی لپاره په فارغ وخت کې پخلی هم کوي. د مشال په خبرونه کې دا واده نن ورځې پلوشا چې تاسو اوریده.
مشال ریډیو تازه خبرونه، رپورټونه او خوږی سندرې خپروي.
ستامنی بابا خبر کا مانا زکتا وی آگے ور کا مانا زکتا آگے ور کا ماتاوام دا گران بنگڑی تل مزگر وی وو دا آجے زی تل مزگر وی دا آجے زی وی شاو خواگ لنگ لسلتی دسپن روب و سی پولاز لدی دسپن روب سی پولاز لدی تکی گرز دسل سر بوریستا دی وی تل میخ تران
دی تر مقدارا پاکی اوسی زما سنم جاتر کیلا واسی فولا سم جاتر کیلا سی فولا سم وی تکڑا غرما دا ستاوتا شویر تمڑے مڑے وشکی تو یوما زما سلگی دی تکڑا غرما دا ستاوتا شویر تمڑے مڑے وشکی تو یوما زما سلگی دی شڑو راکی حال دا سملے ونو راکی مانا سکن دلی دلی خری مانو ناروا کلی خری مانا روا کلی لالا وشتا سزا بانتر اسرائیل و دا جواب رانتر اسرائیل دا جواب رانو راسی تگران حالو نا بس کالم و بدی بیل کونا بس کالم بدی بیل کونا وشکی تشکیم خوالا جم تگران رالی وی پا او با جم تگران رالی پا او با جم و دسترگو تورا جانانا تیرو بانو دی پزرگی وستلی اما جانانا دستر گو تورا جانانا تیرو بانو دی پزرگی وستلی